طاهر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
دیره مننه کام درنو دوستان و اخبروانی تبه هم ستر مسی. قبل که ده سهر اتبا جیسوی دستانو ده اصدی رادیوی و بلا اخبروانه زه فریبا زهر ده قدر جلالوف با تخنیک همکاری در توراندی کم پا دی اخبروانه که با واوری چی پا افغانستان که ده هدفی و جونو ده لری پا ترسکی پرون ماشام ده شد زود حقون و مدافع فرشته کوهستانی پای ووسلوال برید که ووشل سوا ده دی لری ده ختمی دو پا هدف با ده کورنی و چار وزارت ده پروگرامونو پا ده هم واوری خو ده اخبروانه تر دی محل ده افغانستان و نری با مهم و خبرونو پیلوم. پسر که ده مهم و خبرون سرچه که ده غزنی والی وی ده خبریال رحمت الله نگزه ده وجون که ترکیه لگه والی ده ده افغانستان ده بحرانی و چارو وزیر لی و اندونیزیهی پلاوی سر پکتنه که پا افغانستان که ده وربان ده تینگشت و ده سول پروسی ده ملاتر پا برخه که ده حقه و ادهاتی وستایله او ده ایران مرکزی بانک وی ده امریکا متحده ایالات و منلی چه ده هیواد کوالی سی پا اغو پیسو چه ایران له هیواد بحر لری ده هیواد ده وگرو لپاره ده کرونا ویروس پر ضد واکسین رانی سی. ده خبرونو تفصیل د غزنی والی وی د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژون کوترکی لګولی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم بازادی رادیو تو ویل چې په دې اړه تیرنی په جدیت سره روان دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتی ځواکونو ته ورکړی، مخصوصا هغه بخشی کشفی مسئولیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی ور باندې کار کو، کله چې یو مثبت نتیجه ته ورسیږو ان شاء الله شریک وکړو در سره او کار په جدیت روان دي.
رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې وشل سو د دې وژنې پراتر وسه کوم چا یا ډلې نه ده منله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لی و اندونیزیایی پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو لکتنو وروسته داسې ویډیوي تصاویر خپره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هیواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کېږي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا ویروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخه منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد ستریم 2 نلی کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیه او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد ستریم 2 نلی کې روسیه گاز د بالتیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیر اتکا له کبله ګواښي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بیوزلۍ کې زیږېدلې و. د کرسمس جشن هیڅ کله داسې نه ونمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا وبا د سرایت مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې لسلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر ول. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یو ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیرا ډیپلوماټانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون منځل کېدل. او د مالداویا نوی ولسمشری مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپای ټولنه کې د مالداویا شمول غوړي پرون د دسمبر په 23مه په پلازمینه کشینیوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. اته 40 کلنې مایا ساندو د امریکا په هارورد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی دی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه لرو. په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. خو د افغانستان د کورنیو چار وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
مش په امنیتی سکتور کې په تیر په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارک د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلی زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپای ټولنی او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وټولو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او په دوهمه نیمه کې د کور کلی په پروګرام کې د کتاب لوستلو پر اهمیت راغیږي.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډیر مړاوی دی. تاسو بلابل لامل نه ویني. خو موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو ترڅنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو.
نیمه نړۍ پروګرام اوریدو ته هم بلنه درکوم. لازا دی رادیو سره اوسئ. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پرولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې نور څه زیاتوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدنی او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکې لخوا وغواړي چې دایمي اوربند تلاره اواره کړي. مدنی او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړي دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. لدې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یما سیاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې وژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټوئیټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حمله د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر پانه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خوانی غوښتنه تکرار کړه او ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرښه د خلکو لوري د زعامت ټاکل دي، نه د کوټي شورا او نورو شوراګانو. په دې زما همکار راپور چمتو کړي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرسیال محمد سرور دانش د پنځم به فوراز په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ملي کانفرنس کې په دغه هیواد کې ورستي ادبي وژنو ته په اشاره ویل، د افغانستان دشمنان د ډیموکراسي زړه، د بیان د ازادي، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقوقو هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي یانون این است کې
د دښمن اصلي مخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او نهیلۍ موج خلق کړي او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځنګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تراتلونکو له سروز پوری بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مند چې طالبان د ټیټی کچې په شوارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پر مختګ مخاونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وکړي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلیسي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتن کوي، په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بل خو د ولسمشر لومړی مرسیال مورلا سالید ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې ویل، د خلګو لوري زغامت تینول او د سولې راتلونکو احتمالي توافق د دې دولت تلای کړ شده.
زغامت باید ملک تینول،
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانی شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زغامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغه ټولو کرخو ولاړ یو.
سرزمینی خط
شغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د ججې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
سم شخص آزادی رادیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست وای چې د هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وایند فاطمه مرچل وای د روان کال تر پای په دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان په نوم سازمان د فیسبوک لړې شونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په انلاین ډول ډیجیټلی زده کړې ورکوي. نور حال اعظم هم کار کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د جنیواله کانفرنس وروسته الکترونیکی حکومت ولی د جی حکومت لمړی توپ دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دیاړه اړوند ادارو ته د ځنګړی میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مرچل وای په دولتي ادارو کې ترجی دمه 25% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پای د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په جورستی اونې کې مختلف و ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټل زده کړې ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت ته لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د جی ډیجیټلیز د کړو جی پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدل سي. له احمد شیبر څخه به ورو چی نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه کوم مسائل راخسته دي.
د سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانی خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان او عراق پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغه سرتیرو چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې ده، د تویل دي چې د نشټو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوختي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. رسپانی لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادی د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادی هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنه د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنگلي پر یو کور روان دي، په بل کې پوځان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پښو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکي پښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼه بیا د افغانستان د وی پولیسو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو له مرګونې بریده روغه وتلې او وایي چې زله جګړې ویره نه لرم. ورځپاڼه لیکي د سهار لوو تیرې وي چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره و ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې و پوچی غوښوه، دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان هم ټپي شو، څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول. د دې خپل ساتونکو ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورسپانه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی شونځي ته په مخه کړی وو. د دې خپل میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کړي. هغه ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن د برید وخانده او د پیښې په وخت کې د چیرنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څونه مخکې تر دې چې د حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداري ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
اوسمه نړیواله موضوع را واخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له وویشتو اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې اوه ورځې پاتې دي. په دې اړه د راپور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقه ورسته وویل چې اروپای ټولنه او برتانیا به خپل ګډو اهداف ته رسیدو لپاره د یو بل ترڅنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا لار اوګه او کګلچنه و، خو پایلای یو ښه او متوازنه موافقه و چې د دوړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یو ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپای ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپای ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپای ټولنې د برتانیا د پورا وټلو هرکلای وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملہ زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونز مني او پیچلی وي د نوی ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپای ټولنې د برتانیا تر وټلو وروسته د دوړو خواو د سوداګرۍ د موافقه په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقه لمخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو لګولو، سهمیو او نورو خندونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواو لپاره 2 میلیاردو ته رسیده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید پر روانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخت به په موقتی ډول نافذ وي.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونې په ترڅ کې درته نور اونیس پروګرامونه او راپورونه هم لرو. اوس په خوست ولایت توسو چیرې چې د ژمي پر اتلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو څخه لسګونه په لرګیو بار موټر د دې شرط راځي او له دې ځایه د هیواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالیږي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیل سیمو ته د سوند لپاره د لرګیو د لیږد په خوست کې ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارو غواړي چې د ځنګلو بندونو د وهلو مخه دی ونیسي. زما همکار په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې د لارګیو د آرې یو ماشين په شخ پایلېږي.
دا د خوست ښار په شمالي برخه کې د لارګیو پټال کې د هغه ماشيني اړیغک د چې شاوخوا سلوه کلن عمر دین پر لوی لارګي وړکوي څو خرڅلاو ته آماده کړی. عادل مرجان بیا لتیرو ډیر شو کلونو رئیس د لارګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. د وی هر ورځ د خوست سربیره یوازې لدې ټل څخه لسګونه په لارګیو بار موټر نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. لادمه او پختل چې د لارګي له کوم سیمو راځي او یا د سیمه هم در معلومه ده چې په خوای غنی ونی درلوده خوست په سپیره ځای بدل شوی وي.
د لاس میټر له شلبت له دیش به روایت کبره ده او تر مخ وګز د څور واده لکس استولای کړای دی. شنه لارګي مقصد وایي مخزه شنه خمه خای وایي ځکه چې وچ خو مهنشت دا سغرنه شته مخته جګه جګه ونه وګز دا وړي د پرسر ونی.
عمر دین وای په زنګل لرونکو سیمو کې د میولرونکو ونو لکه د زنغوزي یا چرمغز د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغې ټکلي خو نور ونې لا هم وهل کیږي. د خوست د مرکز اړوند گلزاره کسمه د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګینی ولی لدمه او پختل چې ولې لرګي وهلو ته مخه کړي.
ځکه وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چاته رسېدلی دی نه بجلی چاته رسېدلی دی پیږه هیڅ شی نشته مجبورۍ نه. دا خو بیا ټول امري ولای سوړه نه مړه دغه شیبه شونډې ونه ده هیڅ پیدا نه لري.
د ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم د شنوونو د وهلو لاملونه بیکاری بې وزلي او د چاپیریال په اړه په خلکو کې د ما پوهاوي نشتوالی بولي. د ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د پرې کولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډیره په چټکه روانه وه. د نوموړي په وینا اوس شنه ونې یوازې په هغو سیمو کې وهل کیږي چې ډېرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلې دي. خغل شنوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګینی ولی چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربیره د خوست د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کیږي.
ځنګلي قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډیره زیاته کمه سوې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت یو لک او 3000 هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوی او د هیواد یو لک ګڼ ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړي او د تطبیق چارې روانې دي بې پایلې او دا ولایت به ډېر ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنټ څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکرې توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکرو د طرفاله دی. پرمه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکرو مراکز یا دفاتر باید رسالت هم فراخه شي، ځکه چې هوا ډېر مشکلات لري او هغه تذکرې په برخه کې لږ سهولت رامنده شي. نور مخلص هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زکلی والا شناد هلمل ولایت نه دلی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږم. هلمل ولایت د درو شمالي ولسوالی او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالی چې هغه کم امکانات خلق هغه ولسوالی ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالی ته تګ راتګ دغه لار چې د هلمل ولایت د ګریش ولسوالی څخه د عمومي ټمبر سبیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالی پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکلا او باغران ولسوالی هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او پر دغه لارې باندې یو پل دی چې د نوزاد رود تر مانده دی. هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو، داغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کار باندې وګور یو در سره کې مخ وکي زماد ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډیر درناوی او احترام سره چې د ځخوار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي نو سلام ته احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې ازادي راډیو او ریډیو په دې سره ورسېدلو نیمه برخې ته په کابل کې 8:30 دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژن کو تر کې لګولای دی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنکړل رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ په یو وسلوال بریټ کې وشل سو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو انډونیزیي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه واد هڅې وستایلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په غو پیسو چې د هیواد بهر لري د هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو غوښته په پام سره د نورد استریم 2 نلې کې درغونی په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي دوستانو اوس به هم یو بل راپور واخلو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه تبرسو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفرونو ډډه وکړي په دې اړه زموږ همکار راپور ته پام وکړي
څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایرس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي لا تورخم نه بده تیرېدو اجازه ورنه کړل سي د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم لاره دغه هیواد ته وړي سرخوګای جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي جناغه د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي دغه وزارت وایي په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې تر څلور ویزره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تک په موخه د افغانستان له پولو اوړي خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام
د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لغه چې سیزرن سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزرن سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدي چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په غټ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړ نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولې ماشوم و زه ډیر زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي کېدای شي د شپخانه په پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شم یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې، او عملیات می ډیر خطر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره را عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښ شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د 3 ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي. دا بل هغي وورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدل ما ته به ویل چې والا اولنۍ ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارې دم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانه ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نه سم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو مېرمن وایي ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات شي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله.